مخکې د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا خبريږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نږدې 30 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ سوي. د دې ادارې د هغه راپور له مخې چې په ریلیف ویب ویبپاڼې کې پرون سېشنبه خپور شوی، د بودیجې کموالي په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو چارې ټکنۍ کړي دي. د راپور له مخې د ژغورنې نړیوالو کمیټې خبرداری ورکړی چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو لپاره د بودیجې کمیدل د دې سبب سوي چې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر شپیته فیصده زیات سي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې روان میلادي کال له څه باندې 15,000 کسانو سره د دوی په بسیاینه کې مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن په ټویټر کې لیکلي چې دوی دغه شمیر کسانو سره مرسته کړې چې په خپلو پښو ودرېږي او د خپلو کورنیو مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دوی د کرنې او د نورو مسلکونو د روزنې په برخو کې د خلکو لاسنیوی کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ نن خبر ورکړی چې دوه کرکټ ملي ټیم د پاکستان په وړاندې په دریو یو ورځنیو سیالیو کې د برخې اخیستو لپاره سریلانکا ته روانه سوه. د دې ادارې د معلوماتو له مخې ملي لوبډله به دغه مسابقې د اګست میاشتې پر 22، 24 او 26 نیټه د افغانستان په کوربتوب وکړي. دغه درې یو ورځنۍ سیالۍ داسې وخت کېږي چې په راتلونکو میاشتو کې د کرکټ آسیایي جام او ورپسې نړیوال جام هم ترسره کېږي. افغانستان په تېره مارچ میاشت کې له پاکستانه د دریو شل اوره سیالیو لړۍ ګټلې وه. د ایران نیمه دولتي اژانس تسنیم راپور ورکړی چې ایران تر ژغ د چټک توغندي د جوړولو ټکنالوژي ترلاسه کړې او د دغه توغندي په ازمویلو بوخت دی. دا اعلان داسې وخت کېږي چې په فارس خلیج کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړکیچ زیات شوی او ایران تېره اونۍ له هغو نویو کښتیو پرده پورته کړه چې د 600 کیلومترو په فاصله لرې واټنه توغندي لېږدولی سي. د تسنیم خبري اژانس په لیکنه تر ژغ چټک دغه تازه توغندي په ایران کې د جوړو شویو کروز توغندیو نوی نسل دی چې لا هم د مېشت په پړاوونه کې دی او د ایران په دفاعي ځواک کې به یو نوی فصل وي. تیره اونۍ په مدیترانې سمندرګي کې د یوې کښتۍ د نسکورېدو په پیښه کې 140 پناه غوښتونکي مړه سوي. د رویټرز خبري اژانس د نننی راپور له مخې ژغورل سوو کسانو چې د ایټالیا لامدوسا ټاپو ته رسېدلي په دې باب خبرې کړې دي. انسیا خبري اژانس هم راپور ورکړی هغه 4 کسان چې له دې پیښې ژوندي پاتې سوي مرستندویانو ته ویلي چې د دریو ماشومانو په ګډون له 45 کسانو سره په کښتۍ کې روان وو. دوی ویلي چې دغه کښتۍ د تونس له هغې سیمې چې د پناه غوښتونکو د بحران عمده مرکز دی خپل سفر پیل کړ او تر 2 ساعته مزله وروسته یې کښتۍ نسکوره بیا ډوبه سوه. د روټرز په راپور کې راغلی چې د ایټالیا ساحلي ساتونکو په دې باب له تبصرې کولو ډډه وکړه. د شوزو د فوټبال نړیوال جام د کوارټر فائنل په مرحله کې هسپانیا له هالند او جاپان له سویډن سره مسابقه کوي. دغه مسابقه به د جمعې په ورځ چې د اګست میاشتې 18 نیټه کېږي ترسره سي. استرالیا او نیوزیلند په ګډه د شوزو د فوټبال نړیوال جام ګډ قرباني دي. دغه جام کې چې د جولای میاشتې پر 20 پیل شوی، د دوی ټیمونه برخه لري. ټاکل شوی پیلو به د اګست میاشتې پر 20 وسی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان په جنوب کې د جو ولایتونو کې د ومن تاریاکو بیا چې د پاسه څلور لکه پاکستانیو کلدارو پوری رسیدلې ده.
د بکوا په بازار کې پودری مالونه سرک شي د درې لکه واته فریزان سي او سورې تر څلور لکه شل زره پر سوداګانی کیږي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې له ایران څخه د افغانستان ویدیست را شړل سوي متعدین د احتیاط د کنټرول پر وړاندې خنډ دي.
خونه ما به ایران 16 سالمه شم.
کور می په ایران کې دی او شپږ سول اسکاله کې چې موتاد شویم. په نیمروز کې می ژوند ډیر په تکلیف تیریږي.
دا چې د موتادینو د درملنې په بهیر کې د بیا رغونی یا بیا پیاوړتیا پړاو څومره مهم دی، په دې اړه مو د موتادینو د درملنې له متخصص ارواپوه متیولا وزیري سره مرکه کړې.
چیرته په دغه مرحله کې هر ډول لازمه ده معیارات تطبیق نسی که سکتگی راسی مریض به هماسې مریض رخصت سي.
د عبدالصمد په نوم یو کس وایي چې دوه د کاکا زامن مې د احتیاط له امله اوس د سوال په پیسو ژوند کوي.
ښځه یې وهله، ټکوله یې، په چړو په سیخانو یې وهله. له سختو وهلو سکنجو له امله یې ښځه په نشه سره اخته
شوه. او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
مشره مشره، یوه ښځه راغلې ده، ولې دې سره وینم؟
رښتیا ځوانه ده که سپین سرې؟
ځوانه ده، ځوانه.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په جنوب لویدیځو بازارونو کې د تریاکو بیه د پام وړ لوړه شوې ده. ازادي راډیو ته له کندهار او فراه ولایتونو څخه رسېدلي معلومات ښیي چې په دې بازارونو کې د تریاکو د یوه من بیه له 50,000 څخه بیا تر 80,000 پاکستانیو کلدارو پورې لوړه شوې ده. د کندهار، د میوند، د فراه ولایت، د بکوا ولسوالیو اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالیو کې اوس هم نشئی مواد آزاد خرڅي یا د خرڅولو او رانیولو لپاره یې په اونۍ کې یو ځل بازارونه جوړیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د تریاکو د رانیولو او خرڅولو بازار دی. د بکوا د بازار څخه ازادي راډیو ته رسېدلي معلومات ښیي چې د تېر شمسي کال په مني کې د تریاکو د یو من بیه نږدې 3,00,000 پاکستاني کلدارې وه، خو سږ کال نږدې 4,00,000 پاکستانیو کلدارو ته رسېدلې ده. د بکوا ولسوالۍ یوه اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل سږ کال د حمل د میاشتې راهیسې بازار ته د تریاکو رانیولو اندازه کمه سوې ده، خو اوس مهال یوازې هغه تریاک بازار ته راځي چې په ګودامونو کې زیرمه سوي وه. د همدې امله د تریاکو بیه ورځ په ورځ لوړیږي.
د بکوا په بازار کې پوډری مالونه سرک شي تر 3,00,000 واتیا فریزانه سي او سوري تر 4,40,000 پرې سوداګانی کیږي او 20 ساپی غواړي په 4,50,000. د شپشنه میله تر 3,60,000 پرې سوداګانی کیږي د تور مال، او هغه ژر ته چې کار کوي هغه 4,00,000 تر 15 پرې دا سوداګانی کیږي د شپشته په میله کې.
پروسه سږکال د عقرب په میاشت کې د هلمند ولایت په ګرشک او فراه ولایت په حدود بازار کې د تریاکو د یو من بیه 3,50,000 کلداری و. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې 18 میاشتې تېرېږي، او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د خپل مشر د فرمان په عملي کولو کې بریالي سوي دي، خو لیدل کېږي چې دوی تر اوسه د نشه یي موادو بازارونه نه دي کنټرول کړي او نشه یي مواد آزادانه او ښکاره خرڅېږي. تېره میاشت د السیس په نوم یو برتانوي بنسټ په هلمند ولایت کې د سیټلایټ په وسیله یوه سروې وکړه. دې سروې وښودله چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه د 10,000 هکتارو څخه تر 1,000 هکتارو هم راکمه سوې وه. بلې خواته د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت راپورونه ښیي چې سږ کال د پخوا برعکس د افغانستان په 1 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي، خو دوی ادعا کوي چې دا کښتونه یې ویجاړ کړي دي.
په 4,50,000 ساتي بیا کمیشنه غواړم مار سړي چې مال درلود.
دا د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د تریاکو د یوه کاروباري آواز دی چې د واټساپ د یوه ګروپ ته لارې د تریاکو بیه ټاکي او غواړي چې د دې لارې د میوند په دوشنبه بازار کې تریاک رانیسي. برتانوي رسنیو تازه راپور خپور کړی چې په افغانستان کې د تریاکو د بیو د کمیدو سره د دوی د هیواد بازارونو ته د هیروینو لیږل کم سوي دي. په افغانستان کې په کافي اندازه تریاک زیرمه سوي چې د افغانستان او سیمې هیوادونو د هیروینو بازارونو ته د دې تریاکو لیږل دوام لري. د اروپا اتحادیې د نشه یي موادو د څارنې یوه تحلیلګر تازه ازادي راډیو ته ویلي دوی دومره ژر تمه نه لري چې نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د تریاکو لیږل بند شي، ځکه چې په افغانستان او سیمه هیوادونو کې په کافي اندازه تریاک زیرمه سوي دي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه افغانستان ته راشړل سوي معتادین چې کورنۍ په ایران کې پاتې دي وایي د کورنیو او کاري فرصتونو د نشتوالي له امله تر درملنې وروسته بیرته معتاد سوي دي. ځینې معتادین چې په وروستیو میاشتو کې یې په نیمروز او فراه ولایتونو کې دربلنه سوې وایي تر ډیرو هڅو وروسته بیا هم ونه توانېدل چې بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. په پایله کې یې په کوڅو او بازارونو کې ژوند پیل کړ او بیرته د نشو په دام کې ونښتل. په وروستیو کې هغه افغان کډوال چې له ایران څخه لویدیځو ولایتونو ته راشړل سوي، په دوی کې سلګونه معتادین هم شته چې د دې ولایتونو په مرکزونو کې راغونډ سوي دي. نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې معتادین د واټونو پر غاړه راټول شوي او ډیری هغه معتادین چې تازه له ایران څخه افغانستان ته راشړل شوي دي. اسحاق علیزی هغه معتاد چې تازه ایران څخه افغانستان ته راشړل شوی او کورنۍ په ایران کې پاتې ده. دیوی ډیر هڅه وکړه چې د نیمروز ولایت د معتادینو د درملنې په مرکز کې ځان بستر کړي. خو د مرکز چارواکو ورته وویل چې دوی اوس خالي بستر نه لري او باید کندهار ته واستول شي.
بچیان لرم شلو غزی کیږي چې ایران څخه راغلی او کور مې د ایران په یست کې دی. همدا پرون مې بچیانو زنګ راووه چې بابا کله راځي. ما ورته وویل چې پیسې ټولې کړم درځم، دلته په افغانستان کې کار نشته. پرون مې وغوښتل چې د پولې پر دیوال واوړم، خو د دیوال تر شا مې 15 جنازې ولیدې.
خو شپږ څلوېښت کلن عینالدین چې له ایران څخه پخوا راشړل شوی او کورنۍ په ایران کې پاتې ده وایي چې یوه اونۍ مخکې د معتادینو د درملنې له مرکز څخه رخصت شو، خو د کورنۍ څخه د لریوالي او کاري فرصتونو د نشتوالي له امله د معتادینو له ډلې سره یو ځای او اوس بیرته معتاد شوی دی.
کور مې په ایران کې دی او شپاړس اوولس کاله کېږي چې معتاد شوی یم. په نیمروز کې مې ژوند ډېر په تکلیف تېرېږي. کار نشته، ګراني ډېره ده او ستونزې هم لرم. کله چې دولت موږ راټول کړي کیمپ ته مو وړي، په کیمپ کې سمه پاملرنه نشته. کله چې له کیمپ څخه روغ راووځي، کله تا سره دا همکاري وکړه چې ایران ته دې واستوي ښه خبره ده، خو دلته دې خوشي کوي او له معتادینو سره به دې ژوند وي. له ایران سره پوله تړلې ده، که دلته یوه یا دوې ورځې واوسي بېرته معتاد کېږي.
په وروستیو اونیو کې د ایران دولت زرګونه کډوال د افغانستان هرات، فراه او نیمروز ولایتونو ته راشړلي دي. په دوی کې سلګونه معتادین هم شته او ډیری هغه معتادین دي چې د نورو ولایتونو اوسیدونکي دي. دوی خپله نه غواړي او یا پیسې نه لري چې خپلو ولایتونو ته ولاړ شي. په نیمروز ولایت کې زرګونه معتادین راټول شوي دي. په دې ولایت کې د نارینه معتادینو لپاره یوازې اتیا بستریز او ښځینه معتادینو لپاره یوازې یو شل بستریز مرکز فعال دی. د طالبانو حکومت اوس پریکړه کړې چې له نیمروز ولایت څخه به ځینې معتادین راټولوي او په کندهار کې به یې د معتادینو د درملنې زر بستریز مرکز ته وړي. په نیمروز ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمانداني ویان ګل محمد قدرت وایي په پام کې ده چې له ایران څخه نیمروز ولایت ته د راشړل شویو معتادینو ډیری برخه کندهار ته یوړل شي.
د نیمروز معتادین چې په ډېره لوړه سطح معتادین یې درلودله، ځکه یو مرزي ولایت دی، د ایران د خوا څخه ډېر ورته راتلل. نو په دې پنځو میاشتو کې تقریبا 1,618 کسان موږ د تداوي لپاره استولي دي او نور همدا پروسه انشاءالله دوام لري. د مختلفو ولسوالیو څخه کوشش کوو او د ولسوالۍ څخه مراجعه کړې هم دي.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی او په دې راپور کې د افغانستان د معتادینو د درملنې د مرکزونو وضعیت خراب ګڼلی، خو د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت تازه ویلي چې د افغانستان په شپږو حوزو کې به د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکزونه جوړوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
درنو اورېدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونه څلور ویشت ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1,250 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د احتیاط د درملنې په بهیر کې د بیا رغونې یا بیا پیاوړتیا پړاو ځکه مهم دی چې په دې پړاو کې د معتادینو ټولې هغه ذهني او رواني نیمګړتیاوې اصلاح کیږي چې د نشې پر مهال دوی ورسره مخ شوي دي. خو که دا پړاو لکه څنګه چې لازمه ده هغسې عملي نه شي، درملنه به مثبته نتیجه ونه لري. دا چې د معتادینو د درملنې په بهیر کې د بیا رغونې یا بیا پیاوړتیا پړاو څومره مهم دی، دا پړاو په مجموع کې څومره وخت دوام کوي او په دې پړاو کې د معتادینو د کورنیو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د احتیاط د درملنې کومې مرحلې ته ریهابلیټیشن یا د بیا رغونې پړاو وایي.
څنګه چې یو ناروغ د زهر کشۍ د مرحلې یا ډیټاکس مرحلې نه ووځي دویم مرحلې ته بیا پیاوړتیا وایي، د معتادینو په درملنه کې د بیا پیاوړتیا مرحله خورا مهمه ده، ځکه چې معتاد په دغه مرحله کې د خپل کانسولر یا مشاور سره جلسات نیسي. مشاور د معتاد هر اړخیزه مطالعه کوي، مواد مخدر مصرف له وجې نه کوم مشکلات ورته پیدا شوي هغه ارزیابي کوي، وروسته له ارزیابۍ نه روانشناس ناس مشاور پلان ترتیبوي چې کله یې پلان ترتیب کړو ګوري چې دا مریض کوم نوع جلسو لپاره ضرورت لري او د ارواپوهنې څومره جلسو ته دوی ضرورت لري تر څو وکولی شي هغه لازمې مهارتونه دوی لاسته راوړي.
د اعتیاد د درملنې دا مرحله په مجموع کې څومره وخت دوام کوي؟
د بیا پیاوړتیا یا ریهابلیتیشن مرحله وخت او زمان تعلق لري په مصرف د مواد مخدر د شخص، کوم ډول مواد مصرف کړي او دغه مصرف کننده د مواد مخدر څومره آسیبی لیدلی. خو په افغانستان کې په مجموع کې ویلی شو چې پنځه څلوېښت نه تر نوي ورځو پورې دوام کوي. د دې مرحلې ستونزې واقعا زښت زیاتې دي. یو خو د کورنیو د آګاهي له مواد مخدرو نه زښت کمه ده چې یو محتاط سره باید څنګه چلند وسي، هغه څنګه بستر سي او بستر کې هغه سره د کورنۍ له خوا نه څومره همکاري وکولی سي. ځینې وخت کورنۍ باعث د ده سوی چې دغه شخص محتاط سي او یا هم کورنۍ مانع د تداوی د دغه شخص کېږي، ځکه چې دغه شخص چې دغه بیا پیاوړتیا مرحله ښه سپری کړې ده، نو کله چې کورنۍ ته ځي کورنۍ له ده سره هماغسې برخورد کوي لکه کوم وخت کې چې د شخص مخدره توکي استعمالولی. د بیا پیاوړتیا مرحله کې معتادین اولا وسواس ورته پیدا کېږي، بیا چې هغه وسواس نسبتا لږ ورنه لرې سي، دوی بیا یو ډول غوندې مایوسه اوسېږي چې زه څو کلونه کېږي له کورنۍ نه لرې یم، د دوی اقتصاد، د دوی ژوند، د دوی روزګار، د دوی خواړه څخ به دا به څنګه کېږي. یوازنی شی چې معتادینو سره زښت زیات ده هغه چل، فریب او دروغ ده. نور بیا پیاوړتیا مرحلې کې هم دوی کوشش کوي چې یو څوک تیر وباسي او ځان له روغتون څخه یا هم رخصت کړي یا هم موادو ته ځان ورسوي.
د بیا پیاوړتیا په مرحله کې طبي ډاکټران او ارواپوهان له معتادینو سره باید څه ډول چلند وکړي تر څو دا مرحله پر دوی باندې په بریالیتوب سره تېره شي؟
ارواپوهان یا مشاورین باید د خپل مریض څخه کاملا آگاهی پیدا کړي چې دې مریض کوم ډول مواد مصرف کړي، څو کالې مصرف کړي، کوم ډول اختلال دې ته پیدا کړی. تکمیل د فورم د اس آی یا تکمیل د تاریخچه باید له دې څخه وکړي او په دغه مرحله کې د خپل ناروغ څخه باید تشخیص هم ولري چې دغه ناروغ د دې کوم ډول اختلال لری. د هغه اختلال تکاکتو باید پلان د تداوی ورته طرحه کړي. کله چې پلان ورته ترتیب کړي نو ګوري چې دغه مریض کوم ډول جلسې ته، انډیویجوال تراپی ته، ګروپ تراپی ته، سایکولیشن ته، فامیلی کانسلنګ ته، څو جلسو ته ضرورت لري. د وخت په کتو سره او د ناروغ د رواني حالت له ښه کېدو سره سره دا پلان به تطبیق کوي.
که د درملنې دا مرحله څنګه چې لازمه ده هغسې تېره نه شي، نو د درملنې پر بهیر به کومې ناوړه اغېزې وکړي؟
که چیرته په دغه مرحله کې هر ډول لازمه ده معیارات تطبیق نه شي، یا هم د کانسولر له خوا نه او یا هم د کلاینټ مراجع له خوا نه پکې سکتګي راسي، مریض به هماسې مریض و رخصت سي، ځکه چې د ریهابلیټیشن مرحله هغه مرحله ده چې مریض دلته د مریضي حالت نه وځي او د یو سالم انسان په توګه جامعې ته وړاندې کېږي.
په دې مرحله کې خپل معتادین کوم مسؤلیتونه لري؟
یا پیاوړتیا مرحله که معتاد هم مسئولیت لري چې ځان آماده کړي او یا هم یوې جلسې نه تر بلې جلسې پورې چې د کانسلر له خوا نه کوم خاص تمرینونه ورکول کېږي، مریض باید په دغه مرحله کې هم کوشش وکړي چې هغه تمرینونه په خورا دقت او صداقت سره وړاندې بوزي تر څو بلې جلسې لپاره ښه آماده اوسېږي. او مریض باید په خپل کانسلر باندې خورا زیات اعتماد باید وکړي، ځکه چې یو ډول رازداري هم په دغه مرحله کې شته.
په دې مرحله کې د معتادینو د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟
د معتادین کورنۍ یا هم غړي د کورنۍ باید د خپل ناروغ حمایت وکړي، کله چې مریض روغتون کې بستر وسیږي کورنۍ یې باید ورسي د هغې احوال پرسی لپاره. مریض باید هیڅ ډول احساس د ناراحتي مایوسي خپل کورنۍ لپاره نه اوسیږي او د کورنۍ نه ښه ساتنه وکړي چې مریض صرف او صرف خپل د صحت لپاره فکر وکړي. باید کورنۍ آگاهی پیدا کړي له درملنې نه او د مریض سره برخورد څنګه وکولی شي او چې کله دغه ناروغ له روغتونونو څخه رخصتیږي باید په هغه ډول سره برخورد وشي لکه نورو ناروغانو سره چې کوم سلوک او چلند کیږي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ عبدالصمد د خپلو دوو کاکا زامنو کیسه کوي چې په ایران کې په نشو اخته سوي او خپلې ټولې ځمکې یې خرڅ کړې او هغه پیسې یې د نشو په لاره کې ځینې تللې دي. دوی زیاتوي چې دا ځوانان اوس په کور کې د ماښام ډوډۍ نه لري، کلي په کلي ګرځي او خیر ټولوي. دا چې د عبدالصمد د کاکا زامنو ولې په نشو اخته سول او د نشو له امله نور له سړه ول ستونزو سره مخ شوي دي، دا به خپله د عبدالصمد له خولې واورو.
کاکا زمن می دی دوغه په اول کې ډیر خزم برابر سی دی دوه ورونه وله بیا د نشي شروع کړ په کلو کې فکر کا سوال کا بیا په غاخ نشي شم برابر وی او بیا گزاره فقط لما یک شمش لا کړی دی ما په پر ورول دی کلی یو مشر یو د مسجد امام را سره وش کور ته ورلو دا ویل دا مان دی ولې په شکل می په کور کې تلاشی وکړ د ذکر پیداسو د په ذهن کې درته وې صبر تاسو سره بعد کړم باره کوم بد څه بد ماشی را سره واخست خزه وهل تکوله په چړو په شخانه وهل لستخت وهل اوس کنجول عمل خزم په نشو سره تخص د دې ځان مرګره یو کریبانو جنجالونو سره وکړو تکلیفون وکړو چې ځکه چې غوته وس خپل خور ولاد خپل خور مغابت بیا زاره دي د حالت رسول دي سیمې دي خلکو دي کړی دي خلکو تر پام داسې بد راغلي دي بالکل نه اړیکې سره لري نه سلام راچوي د کور له مخې نه پریدي په باغ کې نه پریدي د کمشانې له څنګه نه پریدي ځکه چې دی په ټول کلي او منطقه کې دی متهم دي چې غلي دي مطلق غلي دي لمو یو خاطر بل کړی دی چې شمشانې راوړي دي په دې کور کې بیا په بل سړي خرڅ کړي دي بس کله د شمشانو والا دی ګر کو چې ولسوالۍ ته راوړ د سیکرار او کلمه په پلانې خرڅ کړي طالبان هغه ګر کو د ویل ما دغه سړي روپی راکولې ما به خلکو شمشانې تر اخلا کولې ما پرده خرڅولې پینزوس ټولکو کالدارو د دې په کلم خرڅ کړی دي ځکه وباغونه لکه د انګورو باغونه او ځمکې مو پراده کې دي ځکه دي کڅونه دي دا نه بیا پر یو میګي مر کړی دي پر یو ګوباله کې شمشو یو مر کړی دي پر پینځه بار بوټي یو مر کړی دي تلتاک نه لري نالې نه لري د دې چای د خوراکي لاس نه لري دې چې یو کتر کې وکړه دا دګ نه لري مطلق یو خونه دا او کمبل هم نڅ کړ د سیمې خلکو دې جته رسول دي چې غل دې روینانو دا یو روینې نه دا ما دې وکړه ته کړی ده هر کله لاس پنځل لاس ټول لاس شپه دوا درې دار وینان هر کله لري دا په دایره کې بده نشو وخت سی بیتی ځوانان خو نو دمو په کلی کې تازه نه وي ځوانان شپه و پخت کړی دي د دې ډیر کاردار کم و شي د خپل نشي مشان خرڅول د پړوی خرڅول بیا په خلکو جن اخته چا به یو چا مالی یو تراول یو چا به یو کور کې شمشو ترغلا کړی و چا به یو ما ګو ترغلا کړو چا به کور لاندې غلا کړی و دا ټول شان جن تراول د دې نه خپل په دې روپ مقابل دروینو کې بیا چې کله د کلی خلک و درې پر دې دغه نشي شان بند کړل چې دلته به د پرتی خلک نه راولي د بشرو په سات نه جوړوي بیا یې بند کړل د حکومت وروسته تر د روغتیاي مرکزونو نهسته چې دغه نشي شان خلاص کړي د مو پولیس ول په پیل شایم نهسته دلته وسه باندې کړی و د دې پرې خوش په تایوانه پر دې ته ترغب چې به تر څول حکومت هم دا خواهش کوي چې د روغتیاي مرکزونو جوړ کړي او ټول کې تداوی وکړي او له تداوی بعد لازم کارونه ورته ایجاد کړي د کارونه وکړي.
دا زادې رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شر چې زرغونه د اکبر په نوم دی او معتاد میرمن ده. دا د خوارزواکۍ له امله خپل شیدې نه لري او خپل ماشوم ته پوډري شیدې ورکوي، خو نن د اکبر په جیب کې یو افغانۍ نسته او وایي چې نن ماشوم ته شیدې نسم رانیولای. هغه دی چې د زرغونی ماشوم د لوږې له لاسه پرله پسې زاړي. په دې وخت کې د ګاونډي ښځه زرغونی ته د سرور خان په نوم د یوه شتمن سړي پته ورکوي او ورته وایي چې کیدای شي دا سړی مرسته درسره وکړي. کله چې زرغونه د سرور خان کور ته ورځي نو هلته بله پیښه منځته راځي. دا چې هلته څه پیښه شوه او اصل کې څه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
وسریه د ما ماشوم شیدې خلاصې شوې دي. د سهار رئیسې ژاړي، شیدې ورته راوړه.
زما سره خو لنګی واوغانېم، شیدې پسې ورته واخلم.
شکر ځوانې، ولاړ شه کار وکړه، یا هیلې او چا څخه پور کړه.
یا ښځې که هم ولاکه له لاسه کېږي او پوه هم ولاکه څوک راکوي.
نو ماشوم خو وږی دی، هغه خو په دې نه پوهېږي چې په کور کې پیسې شته که نه. باید یو څه خو ورکړو.
بس نو یو څه ورکړم که نه؟
نو څه خبرې ورکړم؟
نا خپلې شیدې ورکړم که نه؟
که مې خپلې شیدې وای نو ولې مې تا ته ویل چې وچې شیدې راوړه؟
که پنډي کې د شیدې نه وي خیر دی، ماشوم دې ته واچوه، که نور څه نه وي آرام خو به شي. ده د ګاونډي ښځه راغله، تاسې خپل بنډار وکړئ، زه ځم خپلې کوټې ته چې یوه پوړۍ ووهم. بېخي خمار خمار یم.
پوړۍ دې ستاسو سر وخوري، په کار دې ملا ماته ده. بس ټوله ورځ ته یو پوډر دي. بخت مې تور دی چې میړه مې هم بې ننګه او هم بېکاره دی.
زرغونې خورې، سلام علیکم.
سلام علیکم جمیلې خورې، خیر جوړه؟ خیر. راشه په دې توشکه کښېنه.
بس همدا ځای سم دی، سال دې دی، خیر جوړه یې؟
شکر تاسې خیر.
دا ماشوم دې ولې داسې ژاړي؟
خورې څه درته ووایم، زه کمزورې یم، خپلې شیدې نه لرم. وچې شیدې ورکوم، شیدې خلاصې شوې دي، د لوږې ژاړي. په کور کې پیسې هم نشته.
د سرور خان نوم دې اورېدلی دی؟
نه والا. سرور خان څوک دی؟
وایي ډېر شتمن سړی دی، ډېر پیسې او جایدادونه لري. هغه ته ورسه کونج څه زکات او خیرات درکړي.
خورې که رښتیا راباندې وایې نو تر اوسه مې سوال نه دی کړی، شرمېږم.
ته ولې شرمېږې؟ خو بیا وزله او غریبه ښځه یې، دا خو بد کار نه دی.
سمه ده، ور به شم، خو ډېره شرمېږم.
مشره مشره، یوه ښځه راغلې ده، ویلې دې سره وینم.
رښتیا؟ ځوانه ده که سپین سرې؟
ځوانه ده، ځوانه. یو ماشوم یې هم په غېږ کې دی، خو بېخي نجلۍ غوندې ښکاري او ډېره ښایسته هم ده.
ورشه را ویلېږه او ته لاړ شه خپل کار کوه.
دا یې مشره، دا اوس لېږم.
یاره لکه چې نن تصادفي د یوې بلې خوا ښکار پیدا شو.
سلام علیکم رور جانا.
وعلیکم سلام. راځه په دغه مخامخ توشکه کښېنه. دا راته وایي چې څنګه راغلې؟
ډېره غریبه یم، میړه مې پوډري دی. ماشوم ته وچې شیدې ورکوم خو پیسې نه لرم، له سهار راهیسې وږی دی او ژاړي.
بس بس سمه ده، د کور ټول مسج دې درکوم، هره میاشت راځه او پیسې دې اخله. خو ته به هم زموږ ځینې کارونه کوې.
دا خو ډېره ښه خبره ده، تر زکات او خیرات ټولولو خو کار ښه دی. هر ډول کار چې وي کوم، کالي پرېولل وي، کور پاکول وي، اشپزي وي.
نه نه، هغه ډول کارو ته ضرورت نه لرو. اشپز، دوبي، صفاکار او نور مزدوران لرم.
نو چې مزدوران لرې څه ډول کار غواړې؟
مطلب یې دا دی چې خپلې پیسې دې اخله، هویت کار مه کوه، بس یوازې ما لږ خوشحاله ساته.
وروره زه پوه نه شوم، څه ډول دې خوشحاله وساتم؟
بس نور ته خپله پوه سه، لکه خپل میړه چې دې خوشحاله ساتي، ما هم دغسې خوشحاله ساته.
بې شرمه انسانه، ته نه شرمېږې؟ خپله خور او مور نه لرې چې دې بل ښځې ته په بره سترګه ګورې؟ یا خدایه، دا زما دې بې غیرت مېړه له لاسه، اوس هر مردار خور ما ته په بره سترګه ګورې.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com